द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې 10 بجې، افغانستان کې شوې دي 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 1 بجې شوې ده. بخنه غواړم نن د ستمبر 13 نیټه ده. د دې پروګرام وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ،
او تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
هندي چارواکي وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د ترګرو یو برید کې 18 هندي عسکر وژل شوي. د هند کورنیو چارو وزیر تور په پاکستان لګولی، او وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي ترګرو ته به سزا ورکوي، خو پاکستان تر اوسه جواب نه دی ویلی.
او پاکستانی چارواکی وای د خیبر پختونخوا سرخار پیښور سره نږدې د ترهګرو په یو حمله کې 3 پوځي چارواکي وژل شوي دي. جماعت الاحرار او داعش خراسان تندره بډلو د دغه حمله ذمواري په خپل سر اخستې.
او پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټي ویلي دي چې د پښتنو په سیمه کې د سرشمیرنې لپاره د مرکزی حکومت څخه د غوښتنې په هکله کمپین شروع کړی.
او دلته په نیویارک کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه یو کم 10 کسان جوبل شوي دي. د دې ترڅنګ به تاسو د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې یو شمېر رپورټونه او مرکې اورئ، خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته او رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوم سره اوسه.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته یو بیا شراغلاست. په خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکې او هم ورسره ویډیوي رپورټونه لرو چې خپل په نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو هم د خپرونې پیل کوو د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه، چیرې چې وسلوالو د هند په یو پوجي مرکز باندې حمله کړې ده، او ویل کېږي چې 18 هندي پوجیان په دغه حمله کې وژل شوي دي. کشمیر کې په 12 کې دا تر ټولو خونړۍ حمله وه. چارواکي وایي د کشمیر سرشار سرینګر ولویدیز اړخ ته په نن سهار په تیاره کې 4 کمانډوز چې ورته ویل کېږي او هم وسلوال وو، له درنې وسلې او لاسي بمونو سره د هندي پوج په بریګیډ هډ کوارټر باندې حمله وکړه. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
د هند واک لاندې کشمیر کې د هندي پوز په یو مرکز برید کې 18 پوځیان وژل شوي دي، او هند یو ځل بیا په پاکستان د ترخګر ډلو مرستو تور لګولې دي. لائن آف کنټرول سره تړلې د شمالي کشمیر اوړي علاقه کې هندي پوز مرکز باندې برید نن سهار شوی دی، او هندي پوز وینا تر مخه برید کوونکي 4 تن وژل شوی دي، او دوی سره نښته کې د هندي پوز 18 پوځیان هم وژل شوی دي او یو شمیر ژوبل شوی دي. ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هند واک لاندې کشمیر کې 1300 کلونو راهسې روان وسلوال کاروای کې دا ړومبی ځل دی چې د برید کې ځان وژونکي هم استعمال شوی دی. هند پوز دعوا کړی ده چې دا 4 برید کوونکي چې ورسره درنه وسله او بمونه وو سره ځای وړاندې د پولې بل اړخ نه راغلي وو. د برید نه پس د هند کورینو چارو وزیر راجناث سنگ یو ځل بیا په پاکستان د ترهګر ډلو د مرستو تور لګولې دي، او په یو ټویټ په دې مایوسي څرګند کړی ده چې پاکستان اوس هم داسې ډلو مرستې کوي. یو بل ټویټ کې راجناث سنگ وایي چې پاکستان یو ترهګر ریاست دی، او نړۍ د هم دا یو ترخګر ریاست وګڼي، او دې له وجې ورنه ځان بیل کړي. د هند لخوا په پاکستان داسې تورونو په حق لا د یو هندي رسپانې په پاکستان کې خبريال عمر فاروق وی چې هند او پاکستان دواړه یو بل خپل روایتي دښمن ګڼي. همدغه وجه ده چې دواړه هیوادونو کې دغه شان ترهګر پیښو سمدستي پس په یو بل تورونه لګوي، څنګه چې تیرې څه مودې راهیسې پاکستان د هند را باندې تورونه لګوي. خو عمر فاروق دا هم وی چې باید پاکستان د هغه تنظیمونو خلاف کاروای وکړي چې نه یوازې هند پر بندیزونه لګولې دي، بلکې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو پر هم بندیزونه لګولې دي لکه جماعت الدعوه.
خو اوس بعض داسې تنظیمونه دي چې او دا غیم عدالته کې لیډرشپ چې موجود دی، لکه څنګه چې حزب المجاهدین دی یا متحده جهاد کونسل چې څنګه دی، سید صلاح الدین هغه دی. خو اده کشمیر چې دی دا هغه دی وګړې دی، د سرینګر دا هغه شریعت دی، دا هغه دی اوسیدونکي دی، او الته کې هغه کوي کاروای نو هغه دا په دنیا کې عام طور باندې دي. داود ابراهیم په حواله باندې ہندوستان تورن لگے پاکستان میں چدا په پاکستان کې دغه سے الټه کې د چین او د هندستان ترمن زم دغه سے په یو بل باندې الزامونه لګي چې د لای لاما لا شهریه ته وی ورکړې ده. اوس چې کم دې د برمدا بوکتی په حواله باندې هم دا خبرونه راځي را مخته کې چې هندستان د نېشنلټی د اغستو لپاره هغه درخواست کړې ده، هغه په سوچ کې او یوازې هغه نه بلکې تقریبا 15,000 کسان د بوکتی قبیله دی په افغانستان کې چې هغه د شهریه او هغه مطلب سټیزنشپ ورکولو په حواله باندې خبرونه راځي. دا کیسه کا تاریخ کیږي، خو چونکه تاسو څنګه پښتون د جماعت الدعوه دې په حواله باندې وکړه نو اوس څه کم حالات روان دي په هغه کې د جماعت الدعوه سو کس گیر شي، څنګه چې ممبئی د حملې نه پس دی مطلب اجمل قصاب او داغه سره نور وګړي څو جلیو او هغه څه انفارمیشن هغه په بنیاد باندې نیولې لکه افضل ګورو بیا روسو او هغه پانسی کړ نو هغه خصوصه پورې کې سره روان ده، اوسه پورې کې سره روان ده.
د نوړان د کال 2008 ممبئی تر هغه بریدونو تور هم هند پاکستان کې موجود د لشکری تیبه چې اوس یې نوم جماعت الدعوه دی په دې لګولې وو. دغه شان کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم پاکستان کې موجود د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر باندې لګول شوی وو. کال 1993 ممبئی بمی 14 نو تور ڈی کپنے مشر داؤد ابراہیم باندھے لگول شوی وو. او هند دا تور لگوی چې داؤد ابراہیم اوس هم په پاکستان کې پټ دی او دلته نه هند خلاف کاروائی کوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیور ریډیو او ټلویژن دی د هند د حکومت چې کوم تورونه دي چې په پاکستان یې پورې کوي، چې ګینی ترهګر ډلو ته پناه ورکوي. دا او ځینې نورې پوښتنې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ، زمونږ د همکار افتخار حسین نه کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
تر دې وړاندې چې دغه تنظیمونه نمونه یا په کوم ځینو کې پاتې کیږي او بیا فعالیتونه سدي، تورونه په پاکستان کم لګي، دا ورسته چې کومه پیښه شوې ده، 19 عسكر دا تر ټولو غټه پیښه ګڼل کیږي په هندي عسکرو باندې او په خاصه توګه کشمیر چې کومه سیمه ده دغه د جګړې مرکز ګرځېدلې ده. نو د دې تور د هند لخوا وزیر اعظم نریندرا مودی خود پاکستان نوم نه دی اخستې، خو په خپل ټویټس کې دا خبرې کړې دي د ټویټر په لار باندې چې دغه ترهګرو ته به سزا ورکړي او خپل قام ته دا باور ورکړي چې موږ به دا داسې نه پریدو. یعنی ژمنه سرګنده کړې. خو ولې د کورونو چارو وزیر چې کم دی هغه روس او امریکا ته خپل سفر ځنډولې دي او په خپل ټویټس کې هم په خپل پیغامونو کې ویلي دي چې پاکستان دا تورونه لګولې دي. زه به داسې وایم چې دا یو ترهګر هیواد دی او باید دا د ترهګر په نوم وپیژندل شي او دا بیل کړی شي په نړۍ کې، یوازې کړی شي. اوس مهمه خبره دا ده چې پاکستان او هند په یو بل باندې دا تورونه لګی، څنګه چې وړاندې د رپورت کې مونږ واورېدل د پاکستان لخوا هم په هند باندې د غرنګ تورونه لګی چې ګنې د دوی ایجنسی په مختلفو ځایونو کې، بلوچستان کې مونږ نوم اورو چې دغلته کې لاسوهنه کوي. اوس راځو په بنیادي توګه باندې کم تنظیمونه دي. منګ نه وینو چې ګنې په هند کې داسې فعال ترهګر تنظیم دی چې هغه راضي او کم کاروایی کې، یا داسې نمونه په نړیواله کچه یا د پاکستان له خولې منګ چرته نه دی اوریدلی. خو د پاکستان باندې تر ټولو غټه نیوکه چې کیږي نو هغه دا ده چې د ریاست مرسته د تنظیمونو ته ورکړې شوې ده، او دلته کې بیا چې کله پر ریاست باندې داسې تورونه لګي نو دغه ډیره د فکرمندۍ وړ خبره وي. لشکر طیبه د ریاست خبره مې ځکه وکړله چې د دې مشر حافظ سید هغه بیانونه ورکوي د هند خلاف، دی ته په نړیواله کچه پاکستان کې هم په هند کې هم دی ته نان سټیټ ایکټر وي. دا په خپل دا سړی نه ریاست دی، نه د ریاست نمائندگی کوي، بلکې دی په خپل کچه باندې یو مذهبي سوچ او فکر لاندې دغه کارونه ترسره کوي. په ده باندې لس میلیونه ډالره په نړیواله کچه د سر قیمت ښودل شوی دی. دی زی په مرید کې کې د ډېر غټ مرکز دی، جماعتونه دی، بلا خلک ورسره دی، په هیواد کې ګرځي، زی په زیبان تقریرونه کوي. نو دغه یو خبره بیا جیش محمد سي دی، دا ورسته د پټانکوټ پیښه چې دا یا نور کم داسې بلا پیښې دي که سړی لاندې ورسته وګوري، نو په دغه کې د دوی نومونه راتلل. دا د ډي کمپنی ذکر مونږ اورو، دا ټول هغه شیزونه دي چې ځنې خو پکې دي خپل منلي دي چې او دا دوی کړی دي. او په هند کې بیا نو دغه یو په لاهور کې دی، لکه دغه جیش محمد مشر چې دی د بهاولپور دی،
مولانا مسعود
سر، مسعود سر پلار د سکول استاد دی دغه سیمې دی، او ټول زیاتره د دې چې کم خلک دی نو دا هم د پنجاب د سیمې نه تعلق ساتي. ستاسو که پام وي په پاکستان کې د پښتنو اکثره مشران هم چې ذکر کوي ناغې وي چې جرل هم دغلته کېده. هم دا وجه ده چې د پاکستان په ریاست او د پاکستان په حکومت باندې په پالیسو دا نیوکې کېږي چې دوی ښه او بد طالب چې دی هغه سره بیلی. لکه ښه طالب دا دی چې که فرض کو دا حقاني ډله ده، دوی په خاوره اوسیږي، دا نیوکې پکې کېږي، نو بیا چې دی دوی د هغې پر ضد ګامونه نه اخلي. او پرون هم د پاکستان د ملګرو ملتونو کې چې کومه نماینده د ملي حالو دي هغې سکیورټی کونسل ته ویلي دي چې موږ د افغانستان جګړه په خپله خاوره نشو کولی، یعنی چې کوم طالبان دې ځای کې دي موږ د هغې سره اړه نشو بدولی او نه پکې څه ګامونه اخیستلی شو. او بیا موږ ګورو چې یاره د دغه طالبانو مشر هم په پاکستان کې پاکستان په خپله ومنله، پاسپورت هم ورسره د دې په خاوره باندې وژل شو. دغه رنګ دا نور غټ ترخګر ډلې چې دي د القاعده مشران هم نیول شوي دي. نو بنیادی د هند لخوا چې کومې دغه کیږي فکرمندې او د نړۍ لخوا، نو هغه دغه تنظیمونه دي، دغه پالیسۍ دي چې دا وخت مسلې پیدا کړي.
او افخر صاحب، د ترګری ضد د پاکستان دریځ څومره په نړیواله کچه باوري دی یا د نړۍ هیوادونه څومره ور باندې باور لري؟
تر سمودیر هسې منګه ګورو، باید چې زه د پاکستان دریز هم وایم. هغه دا دی چې پاکستان وایي چې منګه په زرګونو خلک، یعنی د اویا زره مشمیره مونږ اوریدلې، د اتیا زره مو د شپېته زره هم چې دمره خلک بیللی دي په ټوله نړۍ کې مونږ چې دی نو د ترهګرو خلاف چې کوم دغه دی مونږ مرسته کړې ده. د افغانستان کې امن غواړو او د هند سره ښه اړیکې غواړو، دا د دې رسمي دریض دی. او ځکه ما تکرار کو، خو دوی چې نړۍ ته کومې خبرې کوي او بیا کوم عملی ګامونه دوی اخیستي دي یا کوم کارونه کیږي، نو په هغه کې د سیړنکارانو مطبوعاتو له خولې مونږ چې څومره اورو ګورو وینو لولو، نو په هغه کې یو تضاد ښکاریږي. او دغه وجه ده چې پاکستان د دې هر څه باوجود چې د پښتنو په خاوره باندې دغه د ترهګری جنگ او په دې کې په زرګونو خلک وژلې شه، پاکستان نړۍ قانع نه کړی شوله، او هغه هم د دوی د پالیسو د وجه نه، د پوز د پالیسو، د استخباراتي ادارو د پالیسو، په دې باندې ډېرې غټې نیوکې کیږي. که موږ وګورو هغه حقیقتونه یا هغه خبرې یا تورونه، هغه اوس هم په ځای موجود دي. پاکستان دې ته قوي کم ځواب ویلو کې ناکامه شوی دی. مثال په توګه چیرې آیا د افغانستان چې کم تر طالبان دي هغه دوی په خاوره کویټه شورا بیا دغه خلک حقانی ډله او دا سې دینه مخکې ما کم نمونه واخیستل، دا ټول بیا د اسامه بن لادن په دې خاوره باندې وژل کېدل، طالبانو د مشر وژل کېدل. په افغانستان کې د امن لپاره ټول نړۍ ته دا ویلو چې دا رول به مونږ لوبو او دا هر څه کول تیر لسو کالو، او اوس دې نو وی چې زمونږ په وسنه رسیدي. نو په نړۍ کې دا وخت د پاکستان د ریز او پالیسی صرف چین او د چین د دوی لخوا دا سخکاریږي چې بسوم دی ته یو بل د قبلونه ور پاتې او نور په نړۍ کې ډیر حد پورې ډیر خبرې داسې دي چې په پالیسو کې بدلون دی او د دوی په خبرو باندې باور ډیر کم کیږي.
ډیر مننه افتخار صاحب. واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون ته استرګي وغوږی استه کډرمن اوریدونکو دا ریپورت به هم له تاسو سره شریکو چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال څوی غواړي چې ولاړ سي خپل وطن ته او که هم حالت پاتې سي په دې باب معلومات در سره شریکو او تاسو کولی سئ چې زموږ په ویبپاڼه باندې ټوله خبرونه هم ولولئ همې وګورئ او همې واورئ. د ویبپاڼې پته ده voa.radio.com. او اوس هم ځو د شمالي وزیرستان لوري ته چیرې چې د مشرانو یوه شپږ کسیزه ډله به نن چین ته سفر کوي او هلته به له چینایي چارواکو سره د چین پاکستان اقتصادي لویې لارې په باب خبرې کوي او د قبایلي سیمو لپاره به د پرمختیایي پروژو غوښتنه کوي. تفصیلی ادنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
د دغه ډلې مشران وای په وروستیو کې قبایلي علاقې او بلخصوص وزیرستان او بیا شمالي وزیرستان نظر انداز کړی شوی دی چرته چې په زیات شمېر سره قدرتي وسایل او مدنیات موجود دي. دیو راډیو سره حال تیرولو په وخت اول په شمالي وزیرستان کې په زیات شمېر سره مدنیات موجود دي چې پکې سره کرومایټ، تیل، ګیس او چلغوزه شامل ده. وای ویل دغه قدرتي وسایل او مدنیاتو ناجایز استعمال شروع دي او له هغې څخه د شمالي وزیرستان خلکو ته څه ګټه نه ترلاسه کیږي. دای هم اول چین حکومت په دې مجبوروي چې په مالی وزیرستان کې د دغه مدنیاتو لپاره کارخانه ولګوي او په هغه ځای کې مقامی خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. وی ویل د سره بنه د چین اقتصاد بلکې د مقامی خلکو معیشت به هم را پورته شي. دغه پړاو به نن چین تر رسیږي او هلته به په چین کې د چین اعلی انتظامی چارواکو سره لیدو کاته کوي. دای هم او ویل چې په چین کې به د سپیکو منصوبې باندې هم دوی ته چې کومې اندېښنې دي هغې لرې کولو کوشش کوي. ویل کېږي چې په سیپیک منصوبه کې خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقې نه دي شاملې کړې شوې. زیاته کړه چې چین حکومت په دې کایله کوي چې په سیپیک منصوبه کې قبایلي علاقې او شمالي وزیرستان شامل کړي چې دغه ګټې د پنجاب صوبې په ځای قبایلي علاقو ته هم راورسیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي داوډ ډیو راډیو ته وویل دوی پسې د افغانستان لاره هم تړل شوې ده او په سیپیک کې هم ویل کېږي چې قبایلي علاقو او خیبر پښتونخوا ته څه برخه نه ده کریسوی. وی ویل چین حکومت په دې کایله کوي او چین حکومت څخه به دا ټوله اندېښنې لري کوي.
دا ډېره خبره امیر یا اروېدل یې نه دوی چې دی الیشیر جواب تا کړی دوه خنا چې لکه په سپیک غا باندې چې دی پوزیشن سره دا مشته حالات یا مکمل اسه داسې پاتانه نه لګیږي. خو بیا مطلب اقتصادي کاټه مشه امید چې ان شاء الله تعالی افغانستان
شمالی وزیرستان کے پاس زیات میر سره مدنیات موجود دی. دغه مدنیاتو کې گیس، تیل، سرو، چلخوزه، کرومایټ شامل دی. خپله دې استعمال انتهایی ناجایز روان دی. زیاته کړه چین حکومت کچره په دې علاقې کې کارخانه په ځای کړې نو دا بنه یوازې د چین لپاره بلکې د شمالی وزیرستان لپاره به هم په ګټه باندې وي. هغه وویل چې چین حکومت څخه به زیاتره په شمالی وزیرستان کې د کارخانه لګولو غوښتنه شامل وي.
بواز اډر نکسانات وشول غو مونږه چاینا ته دا ریکوست کوي چې کم از کم په دې کې دا په کارخانه جوړی چې پکړی دا جوړی تر کې اتی چارې دا وشي او ټول مدنیات کا چلغوزی دی کا مدنیات دی کا گرنایت دی او سونه پرې هر څه کې موجود دی او کرومای چې کیندا دا بالکل د میزه وزیرستان نه دا ټول ټول کرا چې تاوړو کرا چې نه بیا حالت وړلو خو مونږه خاصه خپل وسایل چې کوم دی مونږه خپل استعمال وای نه چې بهر حال دا خو پیدا کیږي دا یو پیدا نه نقلی او مونږ ته پیسې نه لوي د خلکو روزګار ختم شي نه کوي بند شي د سره سکولینا مولینا کالجینا یونیورسيټي او د علاقو ترکیب سره وګول کاسه په ورونه کې پراته دي. دا نه ځای
د کمیټې یو بلغړی ملک فرید الله خان وویل چې د خپل دریس چین حکومت ته وړاندې کوي او بیا چې چین حکومت دوی ته جواب وای نو هغه نه پس په دې باندې بیا ایوا حتمی فیصله کوي. خو زیاته کړه د زیات کوشش په داوی چې د سیپیک منصوبې څخه زیاتې ګټې شمالي وزیرستان ته راوړي.
لکه چې نارد نه د ساوث نه جنوبي نه د جوړ نه خیبر نه مامن نه ورځای نه لنګ یو روډ د داسې نردیر تیر شي چې لکه مشتا یو هډ اپ جوړ شي په خان جوړ شي په بل جوړ شي چې د امیر لنګ روډ نه وروځي هر ایجنسی والا وروځي کنه یو هډ جوړ شي اخ دي د خو افغانستان نه کوم کاروبار شي یا د ایجنسی نه کاروبار شي چې دا ترانزیت
دن سره ملاویږي.
یاد دی ویني چې قبایلی علاقې له تیرو 15 کالو راسې د تندروي په نامه له یو شخمنې جګړې سره مخامخ دي. دغه علاقې اوس د هیواد د امنیتي ادارو تر واک اختیار لاندې دي، او د دې هیواد اعلی چارواکي د خلکو ته بنیادي اسانتیاوې او د ژوند راپورته کولو لپاره د نړۍ څخه په زیات شمېر سره مرستې ترلاسه کوي. خو په داسې حال چې کمی جنگځپلي علاقې دي چې د چین لخوا کومه د روډ منصوبه راتېرېږي، ویل کېږي په دې کې خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقې شامل نه دي. دغه منصوبه تیر کال د نواز شریف سرکار له چین حکومت سره لاسلیک کړی و چې پکښې له چین څخه تر ګوادره پورې یو روډ تېرېږي، او دغه روډ به د پنجاب په صوبې راځي. په دغه روډ کې یو شمېر نورې اقتصادي لارې هم شامل دي، خو دا ویل کېږي دغه اسانتیاوې جنگځپلي علاقو ته نه دي ورکړې شوې. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټي وی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د پاکستان بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې شیا مذهبي مشرانو په حکومت باندې غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي لار غربي برخه باندې زر تر زره کار شروع کی. په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د شیا مسلمانانو یو مذهبي مشر د وینا په وخت باندې په حکومت د دې ترڅنګ دا هم غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه قومي تګلاره جوړه کړل شوې ده په هغې دې عمل وکړل شي، او که چیرې نوموړی وای په دې عمل شوی وی نو د کوټې غمژنه وروستۍ پېښه به هم نه وي رامنځته شوې. رپورټ پې د کوټې نه د ډیبر رېډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د شیا پیریکې د وحدت المسلمین جنرال سکرتر علامه راجا عباس د مرکزی حکومت پر تګلارو باندې کلکې نیوکې وکړې. د وویل چې څومره په چټکتیا باندې د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ پر ختیځه لاره باندې کار روان دی. که چیرې دغه ډول کار پر لویدیځه لاره باندې پیل نه شو نو د کوچنۍ صوبې په خلکو کې به مایوسي پیدا شي. د له دې سره سره د کامی عملیاتو پر پلان باندې هم نیوکې وکړې.
نیشنل اکشن پلان پر عمل نه هوا، درست عمل نه هوا، ڈائیورٹ ہو گیا، اور جو اثرات اور جو نتائج اس دو سالہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ملنے چاہیے تھے.
د کامی عملیات پر پلان باندې سم عمل نه سو، د دې مخه و بل لور ته وګرځول سو، او په تیرو دو کلو کې د تراګری په ضد چې کومه جګړه روانه ده چې کومه نتیجه موږ لاس ته راوړلې هغه ډول موږ نه چې ترلاسه چې نتیجه تاسو په کوټه کې د اگست پر 8 منټه باندې د سیول هسپتال د ځان وژونکو برید په چیر باندې ولیدله. علامه راجا عباس ویل چې د پاکستان له نورو برخو څخه د بلوچستان له لارې په کال کې د شپیرکی او وګړو ایران ته وزارت ته یوازې دوه ځله پرېږدل دا ډیر لوی زیاتوب دی. د شپیرکی زیارت کوونکو لپاره وسوبیته تر داخلېدو له مخه د حکومت اجازه د دوی لپاره لازمی ده.
بارڈر کے اوپر این او سی لاو نہیں دو گے تو آپ کو یہاں سے واپس کر دیں گے پیسے. دو
پر سرحدی پل باندې کچیری لدوی زخه اجازت نامہ نوی نو بیرته رغبر گوی یا خو پیسې به ور کوي.
کوئٹہ کے اندر ان ہوتے وقت یہ پتہ شروع ہوتا ہے، یہاں شہر میں لیا جاتا ہے، پھر بارڈر کے اوپر جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں پر بھی مختلف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، مجبور لوگوں سے، غریبوں سے.
چکوٹ ترا داخل سی لدوی زخ پیسې اخستل پایل سی پشار کی دننه هم لدوی زخ بتا اخلی چې بیا سردی پولی ته ورسږي الته هم زورول کجی ل بیا وس خلګو زخه پیسې اخلی. دغه لړی دی ودرول سی و ما ته دا هیله سی چې په دې پیسو ځایی نظامی چارواکي هم ونډه لري. علامه راجا عباس وویل چې د پاکستان او ایران پر سردی پوله 0.7 تپتان باندې اوس هم له تیرو لسو ورځو څخه په سلګونو زیارت کوونکي انتظار کوي چې حکومت دلته کوټ ښار ته د راتګ اجازه نه ورکوي. علامه راجا عباس د تیر اختر پر مهال باندې د سند د شکارپور پر امام بارګاه باندې د ځان وژونکو برید په حق باندې وویل چې حکومت په خپل د دې خبرې په خلای کوي چې کوم ځان وژونکو برید ناکام شوی دی. دغه خلک هم د بلوچستان لاله شکارپور ته رسیدلی دي. د دله خولې چې اوس د بلوچستان او د سند حکومت دواړو پر سرحدي پوله باندې د ګډ څار د پریکړې اعلان کړی دی چې اوس به سند او بلوچستان پر سرحدي پوله باندې د ورپوکو د مخنیوي لپاره ګډه تګلاره به عملي کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو رادیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو سم یو ری بیا زو په خبرونه کې د قبایلی سیمې ولوري ته چیرې چې په ممند ایجنسی امبار سیمه کې د تیری جمعې پر ورځ یو ځانمرګي برید کې د مړو شمیر څلور ډیر شو تر رسیدلی دی او زموږ خبریال ارشد ممند نن دغه سیمه ته بیا ورغلی او یو ویډیو رپورټ یې تیار کړی او ځایي خلکو ورته ویلي دي چې په وژل سو کې 15 تنکی ځوانانو. تفصیل هم د ویډیو کې
خوګو کتون کوریدونکو دا وخت زه د پایخان جمعګل جمعات کې ولاړې ما کوم کې چې د جمعې په مسپخیم جمع په دوران ځنمرګي برج شوی پاغې کې تر اوسه پورې د شپږ دېرش تنانو د مرګ چې کوم دی هغه پخلی شوی دی. دلته چې زموږ د ځایي خلکو سره کومې خبرې وشوې دوی وایي چې شپږو دېرشو کې یو تن چې کوم هغه سپینګیرې یا د پوخ عمرو نور ټول چې کوم دي د هغې عمرونه د 12 کالو نه والا تر 18 کالو تر منځ وو، یعنی مطلب د دې کلي یا د دې علاقې زیاتره دغه وجل شوي تنان چې کوم دي دا ځوانانو یا کوم عمرو. جمعه تاسو کته دې کې ځای پر دې دوی وایي چې یاره امکان داسې څرګندېږي چې دا خودکش دلته بار ولاړو او د دې مومند ایجنسۍ یا د قبایلي علاقو دا یو روایت دی. دلته چې کلم د جمع مونځ کېږي مشران چې کوم دي هغه مخکو سپونو کې ودرېږي او کشران چې کوم دي هغه وروستو سپونو کې ودرېږي. دلته چې زیاتره ځوانان وجل شوي دي یا دغه ماشومان وجل شوي دي نو د دې یو دا علت هم ښودل کېږي چې دا خو ځانمرګي برید کوونکی چې کوم دا بار ولاړو نو په دغه وجه باندې چې کوم ډېر ځوانان دي هغه په دې کې وجل شوي دي. نن دغه مړو دریم ورځ ده زه پر ځای منګو کتل چې ګڼ شمیر خلک دغه کورونو ته راځي دواګانې کوي. خوګو کتون کوریدونکو دا وخت زه د پایخان
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د زمونږه د سیمې خبريال ارشد مومن دغه نیخ پنیغه رپورت تاسو واوریدو د هغه زینا په کوم ځای کې چې تراکر حمله شوې و د مومندو قبایلی سیمې امبار تحصیل کې هم په هغه ځای کې ارشد مومن د هغه ځای د خلکو سره خبرې اترې کړې دي. هغه وی سوي تاسو ته په یو آډیو رپورت کې وړاندې کوو.
امیر باچا او دلته چې کوم دي دا شپږ دیر شو دلته مړی شوی دی په دې زمین دی کې یو 15 قرتی ځوان ماشومان دا نور ټول چې کوم دي غټ سړی ولکان واده کړی سنه واده کړی په دې اندازه کې دوی لږه شوې دي کنه او څه پکې سپینګری وبډاګانو اور
ځوانان پکې سومره ماشومان پکې سومره
یره خو
ماشومان پکې دغه و دا پېش په څلور کسانه بالغ
نه بالغ څلور
بالغ څلور کسانه
اه نو ټول بالغ څوک واده کړي څوک واده والو بس تیار
بل سپینګری پکې سومره
سپینګری یو
سپینګری پکې
او یو سپینګری پر ارجلې و بس
اه
نو ټول الکان
او ټول الکان
نور کدا شي دغه نه و دا
اه الکان ولکان سپینګری پکې سلو
پوخ عمر کې یو خالی دغه شپېته کالو امر کې به و چې دا پکې یو سپینګری تل او یو کې دا شپېته او اویا کالو به سپینګری هغه پرار جلې و
زه په وجود کې یم په خپل زه په دې ځای باندې ولاړ یم په دې ځای باندې
دایته
سنتو چا دو رکاته چا درې رکاته مشومان دا کشران خپل چې دیدم دا ټول بهار دی د جمعات نه جمعات ټول ډاک دی دې ټیم کې هغه د ډز غرز دومره زما په وخت کې نه دی راغلی خو چې هغه کومه کلیکه یو ناڅاپه دا الله اکبر د الله اکبر سبا یو غرو
بیا زه نسکور یم
نسکور یم په باندې نه پوګم دوړه دا بسیر ولا چې ما ځوانان تکړه شي مت ونه بیلې او تکړه شي وته چې بهر ته وته نو برانډم د څه خو پرته و د مړو چې زه اڅم دته نشم ولې بیا په دې ځای کې نو کورونو کې بس داسې آلات دی چې نرینه کشران کلو اغون ختم شوی دی لکه خو زه ایمانداری داده چې کاغذ زنانه دی او که نرینه دی د خپل خاورې په قربانۍ کې هیڅ دغه پړه کې ناراضي ده چې لکه موږ ته درد راورسي بچیره هیڅ خبره دانه ده موږ ته په خپله خاوره راورسید په خپل جومات کې راورسید
مو د دې لکان ورونه خويندې
او هغه کار کې پدې من دې بس هغه ته په کار کې غم جوړا د نور بچو دغه و کې دا هغه ته کې خفخان د ګړا غانې کور را کور نو د سبا د یو کال نه 15 کسان چورګوري د چانه مړشي نو په هغه په خفخان کې یو کنه به کې د چانه دوا د چانه درې د چانه یو خو په ار کور کې شوې دی
او د تلور او د پینځو نه او د شپږو نه ردی او نه دغه پرارګیری په بیل شل کسبې دوایش بې دریش بې د پاسپټال کې لري
په یو ورکه شیندکلې یو ورکه شیندکلې د بیخي په یو واړه کې من دا کار وشه د سینه ده نور کېږي د ما کې څوک یو علاقه ته لاړ شي څوک بل علاقه ته لاړ شي د یو کور کې دا کار شوی د امن لخر ولا بالکل دادی وسیم دی بیم دی بیم دی بیم دی د خپل خاوري د خپل خاوري د امن د لخر د خپل خاوري دی بهر چې ته نزی په چاپ چې د خپل خاوري وسیم دی بیم دی کنری نه ختم شي زنه نه به میله کدا د خپل خاوري بهر ته د غلط کار نه د خپل خاوري د امن وسیم دی کنری نه ختم کی کده شي زنه نه هم دی ته ولاړی لکه
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو او سمزو پېښور ته چیرې چې امنیتی چارواکي وایي د خزانه په سیمه کې وسلوالو د پوج درې مامورین وژلې دي د دې پېښې په جماعت الاحرار پر خپل غړه اخستي تفصیل یې راکوي مدثر شاه په دې رپورت کې
دغه پیخه د سرخار پیخور نه شمال طرف ته تقریبا 10 کیلومتر لری د خزانه تانه حدودو کې صوبت خان غړی کې هاغه محل رامینس تشوا کله چې د فوج درې اهلکار د غزایت د سارو یو فارم ته پي وراړو لږ گاډي کې تلو او د پیخه په حق ته د مضافاتی علاقې اس پی شوکت علي ډیو رادیو توای درې واړه په ځای ملګي
دا درې کسان دي د آرمی والا او د فارم نه راتل د زمي خو فارم وي ای ور سره وی او هغه باندې فارم سره دوه موشکل سوارو هغه دوه درې کسان دي درې ولا شهیدان دي نومونه یې دادی عبدالرحمن محمد اسبال او محمد فرید
وای د پیخې نه پس په لوی شمیر فوجیان او پولیس د غزای ته ورسېدل او د 9mm او دیرشم بور تماچو کارتوسی برامد کړی دي خو حمله کوونکي تیخته کې بریالي شول او د دنامو چې پښتنه وکړه چې آیا پیخه کې دای سو ککړ ته نه نیولې دي نو هغه وای
یو څه ځکه مې ولشي دي هغه یې دروښه ترور او د موږ کوم اپریشن رینګ دی هغه یې هم لا کار شو دی او هغه پوره علاقه کار دنده هغه کې موږ سره آرمی هم ده او هغه کې موږ سره پولیس هم دی لګیا د کار شو دی
بل خو دغه پیخې زمواري آیس ایس یا داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان احرار دواړو وسلوالو ډلو قبول کړی ده او مطبوعاتو ته جاری شوی بیان کې ویلي دی دای په ځواکونو دغه رنگ حمله جاری ساتي د یادونه وړ ده د تیر سمو دی را هسي پیښور او شاوخوا علاقو کې په امنیتی ځواکونو او پولیسو یو ځل بیا د وسلوالو لخوا بریدونو کې اضافه لیدل کیږي چې پکې د مترې تانې حدود پچګای کې په سلورم ستمبر د پولیسو په یو ګاډي حمله هم شامل ده چې پکې یو پولیس والا وجل شبه او بل شوبلو او د دین د دوه ورځې وړاندې په دویم ستمبر ورسک روډ باندې د ایساویانو په یو کالونی حمله شوی و او هم دغه ورځ مردان کشرو کې هم بریت تر سره شوی او دوه ورځې وړاندې د مامند ایجنسی امبار سیمیو جمعات کې د جمعې د مونږ په وخت ځانمرګي برودو شو چې لا عمل د ډیر شو نه زیات مونږ گزاران وجل شول چې پکې زیات شمیره د کم عمر ماشومان مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیو راڈیو پی خبر
دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹیلیویژن دے او اس رازو د امریکې نیویارک خار تا حالتا د خالی پش پا باندے یو چاودنه شبی پدے کې لک تر لگا یو کم دیرش کسان جوبل شویو خو چې کوم ورستۍ اطلاع د رپورټونه دي دغه چې کوم جوبل کسانو د هسپتالونو نه فارغ کړل شوي دي ځکه چې هغوی ته دومره غټ مرګ جوبله نه و اوړېدلې او د هغوی حال هم د خطرې نه بهر دی د نیویارک ښاروال هم خبرې اترې کړې دي او یو ورستۍ رپورټ پې زمونږ همکار محمد عالمگیر تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
د امریکا نیویارک ښار چارواکي وایي د منهاتن سیمې په چلسی نوی گاون کې شوې زورور چودنه چې یو کم دیرش کسان یې جوبل کړي او د یو حال پکې مرګونه دي چا د کسته کړي د نیویارک ښاروال بل دی بلازیو وایي په دیرشتمه کوڅه شوې دغه چودنه هسې نه ده شوې او دا د روانکارو کار بو خو ښاروال په دې خبره زور واچو چې لا تر اوسه ورسره داسې شواهد نشته چې ګني دې کې کومه ترهګر ډله ککړه ده
We do not see a link to terrorism.
Mayor de Blasio وای پولیس او امنیتی مامورین سره داسې اطلاعات نشته چې ګنې دوی تر ترهګرۍ په اړه ځینې معلومات وو یا خار ته ځینې خطر راپېښو. امریکا په نیویارک ښار کې دا مهال نړیوال مشران هم پر غونډې دودي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه واخلي. د نیویارک مامورین د یو بل بم جایزه هم اخلي کوم چې چاودېدلی نه دی او په 28 نمبر کوڅه باندې موندلی شوی. د بم ناکاره کولو والا ادارې مامورین وایي په پرشر کوکر کې ایښودل شوی دغه بم باندې فون او نور تارونه لګېدلي وو. د پلاستیک په بوتله کې ایښودل شوی وو. د چلسی چاودنې ډېر خلک یېرولې هم دی په داسې حال چې د ډېرو ودانو کړکو شیشې ماتې کړي. په دغه ځای چاودېدونکي مواد د ګند راغونډولو په یو ډرم کې خوده شوي وو. دغه ډرم په ځای موجود د هغه مزدورانو لپاره ایښودل شوی وو چا چې یوه ودانۍ کې مرمت کاوه. پولیس وایي د جوبل کسانو حالات اوس ښه دی سوا د یو کس نه کوم چې سخت جوبل یادیږي. د پیښې ښکار ځای سره خوا کې د ریل ګاډو په ځمکه دننه معمول او د بسونو نظام په موقتي ډول ځنډولې شوي. پولیس د منهټن په ډېرو کوڅو عام تګ راتګ هم بند کړی او دغلته د پولیسو امدادي مامورینو درنه نفری موجوده را. پولیس وایي دوی سره د چاودنې ویډیو ریکارډنګ شته خو په دې اړه نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې. پولیس په دغه ځای او دې سره خوا کې د منهټن منځمه سیمه د ملګرو ملتونو ودانۍ ټایم سکوئر او نړیوال تجارتي مرکز سره خوا کې ځینو درنه تلاشي هم اغستې. دغه چاودنه د لرې لرې پورې اورېدلې شوې او لویت الغاو تلغاو یې جوړ کړی وو. د پیښې ښکار ځای سره خوا کې ودانو باندې اوسېدونکي کسانو ته پولیس په کور دننه د اوسېدو غږ کړی. د نیویارک ښار دا چاودنې په داسې حال باندې هم شوي چې څو ساعته وړاندې دې سره خوا کې نیوجرسي ښار ساحلي اړخ باندې هم د خزلې په یو ځای کې یو پیپ بم موندلی شوی وو. دغه بم په نظر راتلو او لرې کولو د لاسه د امریکني فوجیانو لپاره د خیر ښېګړې یو کېدونکي د 15 میل اصغل هم ځنډولې شوې. خو د نیویارک ښار ښاروال دی بلازیو وایي د دواړو پیښو یو بل سره تعلق نشته. په دویمه پیښه کې هم چاته مرګ جوبله نه دوړېدلې. پولیس وایي درې پایپ بمونه په دغه پیښه کې یو بل پورې تړلې شوي او د سمندر د سیل لپاره جوړ ځای چې بورډواک هم ورته ویلي کېږي دې سره یې ښودلې شوي چې پکې یو چاودېدلې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا ډیجیټل ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو او اوس هم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې ونړیواله اداره وای داعش تندره وړله په عراق او شام کې د خپل کنټرول لاندې سیمې بایللې دي. خو اوس دغه ډله ټوله توجه د خپل نظریې په خورولو باندې ورکړې ده. تفصیل یې ارباب محمود علي په دې ریپورت کې راکوي.
دا پښتانه چې ګنه داعش په ځینو علاقو کې د ماتې خوړلو باوجود په اوږده موده کې د ځان د مضبوطولو په هڅه کې کامیاب شوی. دا پښتانه ډیره ساده ده خو ځواب یې بیا ډیر پیچلی کیدلی شي. داعش ځمکه او پیسې د لاسه بیللې دي. د کړکېچ د سار لپاره د آی ایچ ایس د روستي رپورټ تر مخه د کال 2014 د جنوري د میاشتې تر د جون د میاشتې پورې داعش نږدې 12% علاقه د لاسه بیللې ده. کال 2015 کې د دوی نه 14% علاقه نیولې شوې وه. خو دا ډله اوس هم په 80,000 مربع کیلومتر علاقه باندې قابض ده. دا د یورپ د آیرلینډ ملک برابر علاقه ده. دغه سې د داعش آمدن هم کم شوې ده. د روان کال په شروع کې د امریکې د کانګرس په یو رپورټ کې ویل شوې چې دې ترهګرې ډلې خپل ځواکونو ته هر میاشت د 1400 نواخله تر د 1200 ډالرو پورې ورکولې. د هر خزه په سر 50 ډالره او د هر ماشوم په سر 25 ډالره به اضافي ورکولې. د روان میاشتې په شروع کې سېنېټر باب کیسی کونسل اف فارن ریلیشنز نومې د سیړنې ادارې ته خپل وینا کې ویلي وو چې په وروستیو میاشتو کې خپل جګړمارانو ته د تنخوا ورکولو په خاطر داعش په دې کې کمی راوستې دي. د پوسټ جرنل پیټر ګاستن له خولې ویلي چې د داعش د تیلو د آمدن ډانچه یې هم په مکمله توګه تباه کړې ده. د یوې اندازې تر مخه کال 2015 کې د داعش وسایل 2 بلیونه ډالر پورې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې د ټولو مالدار ترهګر ډله جوړه شوې وه. خو د امریکا په مشرۍ کې د ځواکونو لخوا د دوی د تیل او ګیس بنکي نظام او د آمدن نورې سرچینې په نښه کولو سره د دوی وسایل لږ تر لږه 10% راکم شوي دي. په نړۍ کې د دوی د خوښۍ او مرستیالانو څه صورت حال دی نو که دې ته وکتل شي نو د ځمکې او پیسو بیللو باوجود دوی په نړۍ کې ډېرې ډلې متاثر کړي دي. ترهګر ډله لکه مصر کې د انصار بیت المقدس، فلپائن کې ابو سیاف، تونیزیا او لیبیا کې انصار الشریعه، نایجیریا کې بوکو حرام، روس کې کاکاسس امریت او اسلامک موومنٹ آف ازبکستان او نور داسې ډلو د داعش سره بیعت کړی دی. د ترهګرې په خلاف د امریکې د قومي مرکز تر مخه دا وخت داعش په 13 ملکونو کې لږ تر لږه 13 فعاله مرستیاله ډلې لري. دا شمار دوه کاله وړاندې د ادارې د شمار نه دوه چنده سیوا دی. داعش سره نه یوازې زیاتې ډلې ملګری شوې دي بلکې دوی په پیرس، برسلز، امریکا او نورو ملکونو کې نور ترهګر هم متاثر کړي دي. د عراق لپاره د امریکې د قومي امنیت د شورا پخوانی مشر او د امنیت په موضوع د یوې غیر دولتي ادارې نائب مرستیال مشر ډاګلس اولیونټ وای د روان کال اخیره پورې به د داعش نه ټولې علاقې ونیول شي. د نیو امریکا فاونډیشن مرستیال صدر پیټر برګن د دوی سره اتفاق کوي. دواړه وای که څوک دا نظر لري چې داعش په ګټه کې دی نو دا خلک خپله د داعش په پراپاګنډا کې راګیر شوي دي. دوی وای داعش یوه علاقایي ډله ده ځکه ډېر خارجي وسلوال یې متاثر کړي دي. اولیونت وای خودکش حمله یا په مغرب کې د دوی نه د متاثر شوي خلکو حملې د دوی کمزوري ښایي. ډېر څېړونکي وایي چې د داعش په حق لا روایتي سوچ بیا غلط دی. د انسټیټیوټ آف ورلد پالیټکس مرستیال صدر سیباستین ګورکا وای د داعش د کامیابۍ اندازه د روایتي پوځي طریقې سره لګولو طریقه هم غلطه ده. دی وای داعش یوه نړیواله او هوښیاره ډله ده. دوی خپله کامیابي د خپلې مفکورې، د خپل شتون او د موجودیت په بنیاد ښایي، نه چې د ځمکه باندې د قبضې په بنیاد. ګورکا وایي د 11 سپتمبر حمله باندې یوازې 5 لک ډالر خرڅ راغلی وو. دومره پیسې خو داعش په شپږو ګنټو کې پیدا کوي نو تاسو څنګه ویلی شئ چې موږ محفوظ یو؟ د امریکې د دفاع پخوانی سکرتره میری بیت لانګ وایس آف امریکا ته په یوه مرکه کې ویلي روایتي سوچ غلط دی. دا ترهګره ډله انټرنیټ، سوشل میډیا او په انټرنیټ میگزین یا رسالې په ښه طریقې سره په کار راولي او د دې د لارې خلک د ځان سره ملګري کوي. میری بیت لانګ وایي داعش یوه نظریاتي ډله ده ځمکه خود وی د اسلامي خلافت جوړولو لپاره قبضه کوي. دا زیاتوي که په نړیوال کچ د دوی مفکوره په خپل ځای موجود وي نو یوازې د دوی نه د ځمکو نیولو سره دوی ته ماتې نشي ورکول کېدی. دا زیاتوي چې داعش زموږ دماغ کنده کړي دي. د امریکې د پلټنو مرکزی ادارې اف بی آی تر مخه 110 امریکایانو د داعش سره د ملاوېدلو هڅه کې نیول شوي دي. د دوی عمرونه د 1500 او 1500 کلونو ترمنځ وو. دوی په انټرنیټ داعش د ځان سره برتي کړي وو. میری بیت لانګ وای داعش په انټرنیټ موجود ده. دوی په ټویټر موجود دي. دوی داسې ماشومان تیاروي څوک چې د دوی د اسلامي نظام او تشدد نه یوازې خبر دي. دا ماشومان چې لوی شي نو بیا به دوی سره خبرې کول هم ګران شي. میرمن میری وای د داعش مفکورې ته د شکست ورکولو لپاره به امریکا ته د یوې کوټلې تګلارې ضرورت وي. په داسې حال چې شام او عراق کې د داعش په خلاف جګړه روانه ده دلته په واشنگټن کې په دې خبرې کیږي چې په ځمکه دا کامیابی به په نړۍ کې ترهګري راکمه کړي او که نه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند وایي چې د هیواد دننه د مردم شماری یا سرشمیرنې لپاره یې یو کمپین شروع کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي دوی زر تر زره په هیواد کې د مردم شماری یا سرشمیرنې غوښتنه کوي ځکه چې غواړي د هیواد د وسیلو برابر ویش یا تقسیم وشي. رپورٹ پہ د پی خبر نادری بر ریڈیو خبریالا سادیا قاسم شارہ کبھی.
عوامی نیشنل پارٹی د وفاقی حکومت نا ملک کی سرشمیرنا زر تر زر کولو غختنه کړي ځکه چې دا کام پسند سیاسي جماعت وایي چې د سربا د پښتنو په ملک کې سیوا شوی صحیح آبادی اندازه هم لګي او وسایل کې د دوی برخه هم سیوا شي. د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې حق لوویل چې دوی ملک کې د سرشمیرنې غوښتنه ځکه کوي چې د دې یو وجه په ملک کې ریکارډ کې د پښتنو صحیح آبادی راوستل دي او دې سره سره د دې آبادی په ملک کې وسیلو باندې سر جایز حق جوړیږي هغه هم یقیني شي.
نو د موږ په زور ریکارډ باندې هغه رنګ مرده شماري چې کوم شی و هغه کې زموږ حالات او واقعیت د سوچ هغه ډېره کم دی شوکړې ده او زموږ هغه رنګ اویرنس هم په هغه ټیم کې زموږ د ریئل چې کوم رنګ آبادی وه د هغې په نسبت چې کوم نو ډېر کمه په ریکارډ باندې راغلې ده او داسې خلک شته چې د هغې خپله کمه وه هغه زیاته شوکړې ده چې زموږ دلته مطلب کروڑونو بلته په کروڑونو باندې کمی په حساب کتاب کې راغلې ده. نو که زموږ نن مطلب مثال زموږ مرکز سره یو ارب روپۍ کېږي او په رښتیا آبادی وشوه نو یو نیم عربو ته به مطلب چې زموږ پیسې ځي او داسې پری شو به تاسو ورسره ځئ نو یوازې مطلب د پیسو تقسیم نه دی بلکې د نوکرو تقسیم دی ځکه چې کوم دی نو په ادارو کې باقاعده د نوکرو خپله کوټه ده کوټه سیستم دی دا ټول چې کوم دی نو په هغې باندې
په پاکستان کې هر لس کاله پس سرشمیرنه کېدل پکار وو خو ملک کې د 1300 کالو راسي سرشمیرنه نه ده شوې. په ملک کې لومړی ځل په کال 1950 او بیا وروسته په کال 1961 سرشمیرنه شوې وه خو یوازې د ملکی حالات له کبله کال 1961 او بیا وروسته په کال 1998 کې د سیاسي حالاتو له امله دغه سرشمیرنه ځنډول شوې وې. په کال 2008 کې هم کامی سرشمیرنه کېدل خو تر اوسه دغه سرشمیرنه نه ده شوې چې په ملک کې د هر مذهب د هر عمر او د هر علاقې د خلکو صحیح آبادی شمیره راجم شي او د ملک په حق لا پلاننګ کې دغه پکار راوستل شي. تر اوسه د بد امنیت له امله په ملک کې سرشمیرنه نه ده شوې خو میا افتخار حسین وایي چې په یو ملک کې رای اچونې یا انتخابات کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدلی.
دوی دا بانه جوړوي چې د سکیورټي مسله ده. نو د سکیورټي مسله څنګه ده چې ترکې قومي الیکشن کېږي ترکې د لوکل باډیز الیکشن کېږي او چې د سنسس خبر راشي نو بیا مطلب چې دلته دشتګردي ده وقفه وقفه باندې مطلب دا مردم شماري دی کړی ونو هم به کمپیوټ شوی وه خو د دوی نیت نه دی او نیت یې ځکه نه دی چې په خصوصي توګه څنګه پاکستان کې غټ کم سودی دی هغه په بیوروکراسي کې چې کم دی نو ډېر غټ تعداد دی او هغه په دې خبره پوهیم دي نو هغه په یو خاص تیارې سره خپل تعداد ډېر زیات چې کم دی په ریکارډ راوستي دی اوس وخت خلک هم ویښتي او بل د نادره ریکارډ موجود دی نو څوک د ځان نه خپل آبادی زیاتول یې نشي ځکه چې په ریکارډ نه نو هغه نشي کېدی نو یو به هغه چې کوم مخکې نه سایز خولې دی نو سایز به راکم شي او بل چې زمونږ کم کم نو هغه به زیات شي.
په ملک کې د وګړو د شناخت او د قومي رجستریشن ادارې سره ډیټا موجود کی او دې سره سره ملکی صورتحال هم اوس د دې غوښتنه کوي چې ملک کې د آبادی او د علاقې په صحیح بنیادونو باندې د وسایل تقسیم وشي او د اندازو په ځای د دې بنیاد په سرشمیرنې کول پکار دي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو او سمزو د کراچۍ لوري ته چیرې چې میشت افغان کډوال وای دی په کراچۍ کې د هیواد د نورو برخو په پرتله هغه ډول نه زورول کیږي بلکې د دې ژوند حالت اسوده او خوشاله دی او نغواړي چې هم خپل وطن ته بیرته ستانه شي. تفصیل یې فضل عزیز په دې رپورت کې راکوي.
په کراچۍ کې د میشت افغان کډوالو د کیم پی یو مشر عبدالله بخاري وایي موږ د پاکستان د حکومت نه مننه کوو چې د مارچ د میاشتې پورې د پاتې کېدو وخت راوغځو خو نوموړی وایي دا وخت دې نور زیات شي ځکه چې کډوال په دومره موده کې خپل کاروبارونه او کډې نشي راټولولی. وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی سره خبرو کې نوموړي ویل په کراچۍ کې د افغان کډوالو ژوند ښه دی د ملک د نورو برخو پر نه تنګول کیږي.
څنګه چې په پیښور کې افغانان سره داسې بې وضعیتي او بد سلوکي شوی ده په کوټه کې دلته الحمدلله د نه دی شوی افغانانو سره افغانان د حکومت سین نه ډېره خوشحاله هم ده د دې لپاره چې الحمدلله افغانانو سره ښه وضعیت کړی ده.
د کراچۍ ښار نه بهر د سوراب ګوډ سیمې سره نږدې په کیم کې میشت کډوال اسرائیل چې تعلقې د هلمند سره دی وایي که څوک ملیږي نه نو دلته خوشحاله یم بیرته تلل نه غواړم.
چې ورته وایي بالکل ځم چې راته وایي خو عزت یې راڅخه کړی خم دغه راسره کړی ګوره زما تاسې بچی راغلی یم اوس ما ګیره صاحب ما بچیان ته واده کړی دی ښه په عزت باندې یم اوس اوس هم ډېر ځینې خوشحاله
بیرته تلل غواړي
نه نه په خپله طبخونه جگړه سهال دی ته خپل پته لګي هغه ته به برباد نه زب ورسنه زب څه وکړ زب حالت څه وکړ
د کراچۍ نه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د ريجستریشن لپاره جوړ د یو ان ایچ سی آر په مرسته د پاکستان د سفران وزارت دفتر وایي چې د کراچۍ نه سږ کال ډیر کم کډوال بیرته تللی دي.
د کراچۍ نه بهر موقعیت لرونکي د افغان د کډوالو کیمپ سره نږدې دغه دفتر کوم چې زما په شا باندې دي، د دې چارواکي وایي چې په دې روان کال 2018 کې یوازې د اگست په میاشت کې نږدې یو نیم سل کورنۍ چې په خپل مرزي باندې بیرته افغانستان ته تللي دغه کورنۍ چې د ريجستر
داود وایي د قندهار سره تعلق دی بیرته د نه تلوی سو علتونه دي. یو دا چې څوک تلي هغوی هلته تنګ دي، روزګار نشته، او بل دا چې په وطن کې د امنیت وضعه نه ده.
نو د دې ځای زو هلته مرو یا مو طالبان وژنې یا مو حکومت وژنې او نور هغه نور مشکلاتونه خوا خوا دګه.
دلته مو ژوند څنګه دی؟
دلته خو سپیلال خ دی، هر سړی خوشحال دی، خو دغه حال دی. بس څوک 300 غټي څوک 500 غټي ماشام له عزت خوندي دی، او دا خلک چې وختي راغلي او د افغانستان د دې واره نو راغلي، دلته ډوډۍ د پاره راغلي، د عزت د واره وج راغلي او شروس راغلي.
د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د پاره جوړې ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه پاکستان کې د 1.5 میلیون پورې ريجستر کډوال میشت دي، او په دوی کې نږدې 3,500 په کراچۍ کې دي. پاکستانی چارواکي وایي د غیر ريجستر افغان کډوالو شمیره هم د 1.5 میلیون پورې ده. د یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي هر څوک چې بیرته ځي د کور لوی وړو کې یا هر نفر ته یې 350 ډالر ورکړی کیږي، او د 500 ډالر ورته د لارې د کرایې په حساب ورکولی شي. خو په کراچۍ کې میشت کډوال وایي چې زورول کیږي نه، نو دوی په خپل مرزۍ بیرته تلل نه غواړي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی ریډیو ٹی وی، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا ټاکل شوی د کډوالو د یوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وای چې په پاکستان کې اوسیدونکي ټول افغان کډوال قانوني دي، هیڅوک د دوی د خورولو د دوی د زورولو حق نه لري. د موړی مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې افغان کډوال د پاکستان په اقتصادي پیاوړتیا کې رول لوبوي او هیڅ چاته ترې تاوان نه رسیږي. د دوی سره د مشال ریډیو همکار خالد خان خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوم.
پاتې شوی په افغانستان کې یو بیا دغه ذمہواري د کړې شوی د خیبر پښتونخوا حکومت چې تاسو په کمیټې جوړ شوی د افغان کډوالو وایي دغه وضاحت په مو کې چې دې منډیټ او په کومه طریقه چې هغه لیګل کیږي، نو تاسو ته کوم نظر ګورئ دا به د دواړو ملکونو په منځ کې اړیکې څومره اغیزمن کی؟ سبا
اړیکې ډېرې خراب شوې دي، او زه فکر کوم چې اوس بیا سمول ډېر زیات خواري غواړي، او په افغانستان کې د پاکستان د پاره کرکه او رس پر زیاتیږي. دا خلک چې په کم بي زتۍ باندې شړلې شي او چې په کم سلوک باندې دوی شړلې شي، نو هغه د شرم وړ دی، ډېر بد خبره ده، ډېر د افسوس وړ خبره ده. او دومره موده دې خلکو سره گزاره وکړه، خلکو ته تکلیف نشته، کمیونټي ته تکلیف نشته، امن د دې لاسنه خراب شوی، نه د چار سدې والا او نه د آرمی پب اسکول پاک د مهاجرو لاسو چې د چا لاسو هغه د دې ځنه تللي دي افغانستان ته واپس دلته راغلي، جرمونه یې کړي دي. آرګنایز کرائم کې دوی ملوث نه دي، د پاکستان اقتصاد ته دوی کنټریبیوشن کوي. افغانستان کې حالات خراب دي، دوی کلی وران شوي دي، کورونه نشته، هلته امن نشته، ادارې نشته، برق نشته، اوبه نشته، سړک نشته، څنګه دوی تللی شي؟ په افغانستان کې د خپله 14 لک خلک آی ڈی پیز دي، هغې ته اوسه پورې د افغان دولت چې کوم دی ځای ورنکړی شو، نو 14 لک خپل هغې آی ڈی پیز هغې چې هغه نشي دا ځای کولی، نو دا غریبان به چېرته ځي؟ نو دا غیر انساني سلوک دی، دا د انټرنیشنل لا هم خلاف دی او د جنیوا کنونشن هم خلاف دی، او باید چې قوم راپاسي او قوم مطالبه وکړي د پاکستان او د سیاسي پارټو نه، او سیاسي پارټو ټول سیاسي پارټو په دې کې سترګې پټې کړې دي. او دا یو ډېر مهم ایشو ده، په دې باندې چې کوم دی چا سټینډ وانغیسته، او چې چا سټینډ اغیستی دی هغه میډیا پروجیکټ کوي نه، په دې کې د میډیا هم لاس دی، او دا ډېر د افسوس وړ.
بیا د صوبایي حکومت څه دغه دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند دی، او تاسو هغه ته دغه مشوره ورکړې ده چې یاره دا کوم دغه
زما ورته دغه مشوره ده چې دینه قرار شي، دی چې کوم ان ڈاکومینٹڈ دی هغه زما د وجنه د حکومت د وجنه ان ڈاکومینٹڈ دی چې چا له سره سیدلې ما غیر می کارت ورک چې چا ته ونه رسید ما چې کوم ان ڈاکومینٹ شو غیر لیگل شو دا کوم منطق دی یو مهاجر هم الیگل نه دی چې چا له ما کارت ورک غیر لیگل شو او چې زما د ناکامۍ د وجنه زه ونه رسید ما چا له کارت ورنه کوم هغه چې کوم دی به الیگل دا تا کوم خبره ده مهاجر دی مهاجر دی چې چا له کارت نه غیر کارت ورکي او په زور یې مو باسي ډیډ لاین نه مور کوي چې درې میاشتې پس به ټول ځي سلور لکه درې میاشتې پس تاسو باندې الهام وشو چې په افغانستان کې به امن راشي او ادارې به دغه شي او اداروي نظام به بحال شي او ملک به چې کوم دی باسازۍ کار به شروع شي او ورسره به ټیک شي دوی بلاړ شي دا څومره افسوس مو خبره موږ ته څه معلومه ده چې لس کاله کې پنځلس کاله کې آخر خلکو ته تکلیف نشته موږ ته تکلیف نشته اقتصاد ته تکلیف نشته وجه څه ده
بیا خو به یو ورځ ځي که نه د خپل هېواد ته
به خپل هېواد کله امن راغ خپله به ځي
دغه غیر ذمہواری بیانونه راځي د صوبایي حکومت د طرفه او د دغه چیرې دی په دشتګردې کې مطلب
په دشتګردې څوک چې په دشې جرمونو کې په دشې جنایتونو کې دی اگر اونی سي غیر سزا ورکړي خو عام مهاجرونه څه غواړي یو سړی دلته چې کوم دی سبزي خرڅوي دکانې بلان دي چې کوم دی پسمکه بیا ناست او یا چې کوم دی سبل سفر کوي په گاډي چلے یو مزدوري کوي یا چې کوم دی چا سره نوکر دی یا دی خان دی یا زمیدار دی یا دغه هغه څه ګناه کړی دی هغه ته پیدا شوی دی دیرش کالې عمر ته تیر کړی دی د هغې هډو افغانستان لیدلی نه دی هغه څنګه په زور لګی تاسو دا ډېره د شرم وړ خبره ده
ګلاو قدرمن اوریدونکو او د خبرونې په دې برخه کې ځو د افغانستان لوري ته چیرې چې راپورونه وای په خپله د ځان د وژلو پیښې زیاتې سوي دي او زیاتره چې په خپله ځان وژني د شذو شمیر پکې زیات دی د افغان ریډیو وبخښي د وایس اف امریکا د افغانستان څانګې د خبريال وحید الله فیضی یو رپورټر ته وړاندې کوو
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ځانوژنو پیښو شمیر زیات شوی که څه هم د عامه روغتیا وزارت کره شمیره په واک کې نه لري خو وایي چې د ځان سوزونه او تسمماتو پیښو ته په کتو سره د پخوا په پرتله د ځانوژنې پیښې د هیواد په کچه زیات شوې دي د عامه روغتیا وزارت نن د ځانوژنې د وقایې نړیواله ورځ هم ولمانځله
معلومات حاصله از راپور جهانی وقایع
هغه راپور چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په 2014 کال کې خپور شو پکې راغلی چې په 2012 کال کې 215 کسانو په افغانستان کې ځان وژنه کړې چې 463 خزي او 502 شپېته نارینه دي په افغانستان کې روانه جګړه بي وزلي ژور خفګان تاوتریخوالی او داسې نور هغه څه دي چې د ځان وژنو پیښو شمیر زیات کړی دی
یکی از دلایلش این بوده که
بی وزلی، کمزوری اقتصاد، کورنی تاوتریخوالی د دغو پیښو مهم لاملونه دي چې دا مهال په افغانستان کې یو دود ګرځېدلی د ښځو اجباري ودونه او داسې مېرمنې هم شته چې په کورنۍ کې د خواښې او خاوند لخوا پرې تاوتریخوالی کېږي
د عامې روغتیا وزارت د شپېرو له مخې د نارینهو په پرتله د ښځو د ځان وژنو پیښو شمېر زیات دی چې ډېری مېرمنې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې عمر لري سیما یو له هغه مېرمن څخه ده چې درې ځلې د ځان وژنې هوډ کړی دی
زما خوان چارس خل بیا یې تاریاک او له هغې وروسته یې پوډر څخل موږ ته یې خرڅ نه راوړو بیا یې وهلم شپږ اولادونه مې دي کاغذونه راټولوي د سره مې ژوند کوو مجبوره شوم چې یو ځل مې د موږکانو دوا وخوړله بل ځل مې خیښه او یو ځل مې د ځان وژنې هڅه هم وکړه
افغانستان یو له هغو اسلامي هیوادونو څخه ده چې ځان وژنه پکې منع ده دینی عالمان وایي چې هر ځان وژنه په قتل کې حسابېږي
هر کسی که در وجود خودش تعرض میکنه
هر څوک چې په ځان برید کوي دا له شرک څخه وروسته لویه ګناه ده دا د اسلام ټول علماو ترمنځ مشهوره مسله ده
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ټولنیزو ستونزو له کبله ځان وژنه کوي خو داسې کسان هم شته چې د سیاسي لیدلور لپاره ترهګریز بریدونه ترسره کوي او ځان وژنه کوي امنیتي ارګانونه هم په دې باور دي چې دغه راز بریدونه کې د پوځیانو په پرتله ملکی کسان وژل کیږي
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې اند چې په افغانستان کې یو شمېر هیوادونه د خپلو سیاسي هدفونو لپاره له ځانمرګو بریدونو څخه کار اخلي
منطقي د استخباراتو او نړیوال استخباراتو یو برنامه ده د دې لپاره چې د خپل اهداف ته غوړ درسېدو لپاره دې استفاده وکړي د مختلفه بڼه ورته غوړ کلب یو بخش کې یو رنگ ورتور کوي بل بخش کې بل رنگ ورتور کوي
په افغانستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کلونو په پرتله د ځانمرګو بریدونو له زیاتېدو سره د وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو شمیر هم زیات شوی دی، چې دا په اوږد مهال کې د اندېښنې وړ خبره ده. وحیدالله فیضي، کابل.